د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو دا وائس آف امریکا دیوا نیم ساتا سارا نے خبری پرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیک پنی غدوام لري نن د ګل ورځ کال 2023 د فروری لسمه نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار شپږ بجې کابل کې دی پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د فروری نهمه او د ماسخوتن اته بجې دی دا وایس آف امریکا ڈیوا په دې ساتا سارا نے خبری پرونه کې درته زه محوش جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. چینایي چارواکو ویلي د کورونا وایرس د لاسه په چین کې د مړو شوو کسانو شمیره 811 ته رسیدلې. د چارواکو په وینا دغه شمیره په کال 2002 او 2003 کې راغلي سارس وبا نه مړو شوو تنانو سیوا ده.
په چین کې د صحت قامی کمیشن د چارواکو په وینا یوازې د خالی یا شنبې په ورځ د کورونا وایرس د لاسه یو کم نوي یا یو لس کم سل تنه مړه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اوړو چینی زیاتېدونکي نرخونو په اړه پلټنې شروع شوې دي. قام د مطمئن وي چې له ذمهدارانو نه به حساب غسل کیږي او دوی ته به سزا ورکول کیږي.
تیره اونۍ د پاکستان د شمیر ادارې په خپل راپور کې ویلو چې هیواد کې د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچا د 12.6 نه 14.6 ته رسیدلې او دا په تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته ګرانۍ ده چې اولس ورسره مخ شوی دی.
او د پښتون تحفظ مومنټ لخوا د بلوچستان صوبې په لورلای کې احتجاجي جلسه کې د غورځنګ مرکزي ښځینه او نارینه مشرانو ترڅنګ په زرګونو خلکو ګډون کړی و.
دا غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د لومړي تلین او د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد و.
ګرانو اوریدونکو موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه هم لرو تاسو به وړاندې کوو خو بل وخت د خبرونو تفصیل ته. چینایي چارواکو ویلي د کرونا وایرس د لاسه په چین کې د مړو شوو کسانو شمیره 811 ته رسیدلې. په چین کې د صحت قامی کمیشن د چارواکو په وینا یوازې د خالی شنبې په ورځ یو کم اتیا تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د کرونا وایرس د لاسه د مړو شوو تنانو شمیره په کال 2002 او 2003 کې راغلي سارس وبا نه مړو شوو تنانو نه سیوا ده. په چین او هانګ کانګ کې د سارس وبا د لاسه 1,400 تنه مړه شوي وو او 8,100 کسان ناروغه شوي وو. اخوا پاکستان کې د خیراتی ادارې دی فاونډیشن مشرانو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ته یو خط لیکلی چې پکې د ووهان نه د پاکستانی وګړو د راویستلو اجازه غوښتل شوې ده. د پاکستان مطبوعاتو تر مخه دغه خیراتی اداره په چین کې د پاکستانی وګړو سره په رابطه کې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې وړو چینی زیاتېدونکي نرخونو په اړه پلټنې شروع شوې دي. قام د مطمئن وي چې له ذمهدارانو نه به حساب اغستل کیږي او دوی ته بس سزا ورکول کیږي. د دوی د دغه بیان په عکس العمل کې د خلکو وینا ده چې وادي ورسره ډېرې شوي خو اوس په کار د چملي ګامونه پورته کړل شي او ګراني کم کړی شي. وزیر اعظم عمران خان د ټویټ د لارې ویلي چې د تنخواهداره طبقې په شمول د ټولو ولس په ستونزو پوه دی او د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د ګرانۍ په اړه د ګامونو اعلان کوي. وفاقی وزیر اسد عمر ویلی تاسو به انشاءالله د فبروري میاشت کې دننه دننه وګورئ چې وزیر اعظم به غټې فیصلې وکړي چې لامل یې دا ګرانی چې مخ په زیاتېدونکې ده ملا به یې ماته شي. د پښتون تحفظ مومنټ له لوري د بلوچستان صوبې په لورالای ښار کې احتجاجي جلسه شوې ده چې پکې د غورځنګ مرکزي ښځینه او نارینه مشرانو ترڅنګ په زرګونو خلکو ګډون کړی. دا غونډه د پښتون تحفظ مومنټ د کور کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولې په ضد وه. د غورځنګ غړو ویلي وو چې په لورلای کې د جلسې شروع کېدو نه وړاندې د ځایي پولیسو او امنیتي سرتیرو لخوا د غورځنګ خزینه فعال نیول شوې او د پولیسو تاڼې ته وړل شوې خو بیا وروسته خوشې کړې شوې. په تایلند کې د بود مد مذهبي طالب علمانو په هیواد کې د یوتن لخوا د ډیرو خلکو وژنې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د وژلې شوو لپاره یې دعاګانې وکړې او شمې بلې کړې. اتوار پر ورځ په تایلند کې یو پوځي په بازار کې په خلکو ناتاره ډزې وکړې او د یو کم دېرش تنه یې وژل او نږدې شپېته یې ژوبل کړل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبري خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه پنيغه وګي او خبرونه تاسو ورته تل اوس ورته تفصيلي ریپورتونه راخته. ډومبي ریپورت د چین کرونا وایرس پړه چرته چې د کرونا وایرس د لاسا د مړو شوو کسانو شمیره 311 ته رسیدلې ده او یو شمیر هیوادونو د چین خپل چې کوم غړي دي هغه خصوصی پروازونو په ذریعہ استلی دی. پاکستان کې خیراتی ادارې ایدی فاؤنڈیشن مشرانو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته یو خط لیکلې او پکې ته پښتنه کړې غوښتنه ته کړې اجازه ته غوښتي چې د ووهان نه پاکستانی وګړي چې دي نو دوی رابو اصل غواړي نو دوی ته اجازه ورکړي شي. یو تفصیلي رپورٹ په دې باندې زموږ همکار شعبزاده نورو.
په چین کې د صحت قامی کمیشن د چارواکو په وینا یوازې د خالی اشنبه په ورځ د کرونا وایرس تلاسه یو کم نوی یا یو لس کم سلطنه مړ شوی دی. د چارواکو په وینا د کرونا وایرس تلاسه په چین کې د مړو شو کسانو شمیره 311 ته رسیدلې ده. چارواکو زیاته کړې ده چې دغه شمیره په کال 2002 او 3 کې په چین کې راغلی سارس وبانه د مړو شو تنانو نه ډیره ده. په کال 2002 او 3 کې په چین او هانګ کانګ کې د سارس سیویر اکیوټ ریسپیریټری سنډروم د لاسا وسوا سلور او یاتنه مړ شوی او 1100 کسان ناروغ شوی. د چین د صحت قامی کمیشن تر مخه د فروری لومړۍ نیټه را په دې خوا د خالی ورځ ان د فروری 8 نیټه په یو ورځ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو کسانو شمیره کم شوه. د چارواکو تر مخه د خالی په ورځ یوازې 2,500 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي. تر دې وخت پورې د کرونا وایرس د لاسه د متاثر شوو کسانو ټول شمیره 18,200 ده. د اتوار یک شنبه په ورځ په برتانیا کې د چین سفیر لیو زیومانګ د برتانیې بی بی سی خبرې ادارې سره په خبرو کې کرونا وایرس د انسانیت دشمن بللې. نوموړي زیاته کړې چې کرونا وایرس کنټرول کېدونکې او د دې مخه نیول کېدلې شي او علاج یې هم کېدلې شي، خو په دې وخت کې دا خبره کول ګران دي چې موږ به کله د دغې جوګه شو. نوموړي تمه څرګند کړې ده چې دغه هر سبا ډېر زر وشي، خو زیاتوي چې د خلکو قرنطین کول یا د 1400 ورځو لپاره جدا ساتل اثر لرونکی کار دی. همدې اتوار په ورځ برطانیې په خپل هیواد کې سلورم او سپین دویم د کرونا وایرس نه متاثره کسان رپورټ کړي دي. د دغه دواړو په اړه ویل کېږي چې په نږدې ورځو کې فرانس ته تللي وو. د چین په هوبې صوبه کې په میلیونونو خلک په مکمله توګه بند کړل شوي. دغه صوبه د کرونا وایرس د خورېدلو مرکز ګرځېدلی او د دغې سیمې خلک د خوراک د کمی شکایت کوي. په دغه صوبه کې یو تجارتي چارواکي وانګ بین ویلي د خوراکي سامانونو بیې سیوا شوي، د کارکونکو کمی او د سامانونو وړل راوړل هم کم شوي دي. د وانګ بین تر مخه دا ګرانه ده چې مارکیټونه عادي حالت ته زر ورسیږي. د دغه تن په وینا دا وختې په دغه سیمه کې د انډو او د غوښې د 15 ورځو او د سبزیانو د 3 ورځو راشن پاتې دی. د چین مرکزی بینک ویلي چې نن یعنی د ګول یا دوشنبه د ورځې نه بعد دوی د کرونا وایرس د لاسه متاثر شو کاروبارونو د مرستو لپاره 3.5 بلیونه ډالره یا 3.5 بلیونه یون ورکوي. په امریکا کې د میشیګن پوهنتون یو پروفیسر جوزف آیزنبرګ رایټس خبری ادارې ته ویلي د کرونا وایرس د لاسه د مړو کسانو شمیره سیوا کېدو له وجې دا خبره کول ګرانه ده چې دغه وبا دا مهال تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده. نوموړي ویلي که رپورټ شوي کیسونو شمیره سیوا کېږي، موږ نه یو خبر چې د هغه کسانو څه کېږي کوم چې نه دي رپورټ شوي. د نوموړي په وینا دا مسله په ځینو کلیوالو سیمو کې هم روانه ده. په ووهان ښار کې د کرونا وایرس د لاسه مړو شوو کسانو کې یو امریکایي تن هم 13 ورځې مړ شوی. په بیجنګ کې د امریکا سفارت د دغه امریکایي د مرګ پخلی کړی دی او په یو بیان کې ویلي چې 60 کلن امریکایي د فروری په 6 نیټه په ووهان کې مړ شوی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @voadiva.
گرانوردن کو وائس آف امریکا ڈیبا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه تاسو دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه اوره سوشیبو کی بهم پدی سپو باندې بی بی شرینه پروگرام تغوک شه او پټی وی سکرین به مهم ګوره نن درې پروگرام قربان دي زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن اوس پر دی بل رپورټ اخته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویری دی چې هغه په هیواد کې زیات شوی ګرانی باندې خبر دی او قام نه مطمئنه په دې لړ کې بزر تر زر هغه ګامونه پورته کوي. په دې باندې یو تفصیلی رپورټ زموږ همکار نصر الله نورو.
په پاکستان کې د خوراکي شیانو د بیو لوړېدو له امله په حکومت له سیوا شو سختو نیوکو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې که هر څه کېږي د هغه حکومت په دننه یا سشنبه په ورځ د کابینې غونډه کې د اړینو خوراکي توکو د بیو راټیټولو دپاره د بېلابېلو ګامونو اعلان کوي. تیره اونۍ د پاکستان د شمیر ادارې په خپل راپور کې ویلو چې هیواد کې د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچا د 12.6 نه 14.6 ته رسیدلې او دا په تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته ګرانۍ ده چې اولس ورسره مخ شوی دی. د ګرانۍ د دې کچې سره سم پاکستان کې په میډیا او ټولنیزو رسنیو څېړونکي د عمران خان په حکومت کلکې نیوکې کوي چې IMF او نورو ادارو سره د لوزنامو په اساس یې د هر څه بیې دومره لوړې کړې دي چې غریبه طبقه یې په ژوند ستومانه کړې ده. د دې سیوا شو نیوکو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر لیکلي، زه په هغه ستونزو خبر یم چې تنخواهداري طبقې په ګډون ورسره عام اولس مخ دی، ځکه نو پرېکړه مې کړې ده چې که هر څه کېږي حکومت به مې د نهې په ورځ د کابینې غونډه کې د خوراکي توکو د بیو راټیټولو دپاره د بېلابېلو ګامونو اعلان کوي. عمران خان لیکلی، ټولو اړوند حکومتي ادارو د وړو او چینو بیه کې د لوړوالي د علتونو معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي او قام دې ډاډه وسي چې د ګرانۍ ذمهوارو ته به عبرتناکه سزا ورکول کېږي. اخوا ډان رسپانې په خپل یو راپور کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان خپل معاشي ټیم ته امر کړی چې په دوو اونیو کې باید د خوراکي توکو لکه غنمو، اوړو، چینو، وریجو او دالونو د بیو راټیټولو دپاره ګامونه واخلي. د پاکستان شماریاتو د ادارې د رپورټ له مخې په 13 جنوري میاشت کې د خوراکي شیانو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي چې وایي په هغو کې غنم، اوړه، چینی، ګوړه، غوړي او د پخلي تیل، میوه او نور خوراکي شیان شامل دي. د شماریاتو اداره وایي په کلیوالو سیمو کې د ښارونو په نسبت ګرانی لا ډېره شوې ده. وایي هلته د بجلۍ د کموالي یا نشوالي له کبله د سون د تیلو او ګیسو په بیو کې د تیرو 9 کلونو په نسبت ډېر زیاتوالی راغلی دی. د تحریک انصاف حکومت په روان کال کې د ګرانۍ کچه له 12 تر 14% پورې اټکل کړې وه، خو د پیسو نړیوالې ادارې IMF امکان څرګند کړی و چې دا کچه به 14% وي، خو دا مهال د ګرانۍ کچه تر دغو دواړو اټکلو زیاته شوې ده. د پاکستان مرکزی پارلیمان ته د حکومت لخوا د وروستیو وړاندې کړل شوو شمیرو له مخې په تیر یو کال کې د هیواد د پورونو یا قرضونو کچه 40% لوړه شوې. حکومت په تیر یو کال کې 340 روپۍ پور اخیستی چې دا یو نوی ریکارډ دی. ځینې اقتصادي څېړونکي وایي د قرضو زیاتېدونکې کچه په پاکستان کې د مالی نابرابرۍ سبب کیږي، ځکه چې وایي د دې سره د پورونو د پرې کولو یعنی سود کچه زیاتېږي او حکومت اړ کیږي چې د پورونو یا قرضونو د پرې کولو لپاره نور پورونه یا قرضونه واخلي. بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب ویلي چې قام ته اسانتیاوې په دې ترلاسه کېدی شي چې عمران خان خپل کور ته ولاړ شي. که هدف ولس ته اسانتیاوې ورکول دي، نو د جانګیرترین او د خسرو بختیار د میلیونو تالاشي دې واخیستل شي چې خوراکي شیان یې ذخیره کړي دي. د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د ناکامه حکومت له سببه هیواد د ګرانۍ له بحران سره مخ شوی دی. دوی به د ولس مایوسي په امید کې د بدلولو هڅه کوي. ښاغلي په لاهور کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د ګرانۍ پر ضد د رواني میاشتې په 3 نیټه په کراچۍ کې د احتجاج او د مارچ په 1 نیټه په اسلام آباد کې د لوی غونډې اعلان هم وکړ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردن کو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساته سره نه خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیک پنیغه غوږی تیر شپه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو احتجاجي جلسه شوی و او په دې کې چې دینو د غونډې شروع جلسې شروع کې دونه وړاندې چې کوم د غورزنګ غړي دی هغه ویل چې د غورزنګ کوم خزینه فعالین دي نو دوی پولیسو لخوا نیول شوی وو تاڼې ته بوتلې شوی او بیا وروسته خوشی کړی شو. یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال بلوچستان کې حفیظ شیرانی باندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري د بلوچستان ایالت په بوري لورلای ښار کې احتجاجي جلسه وسوه چې پکې د غورزنګ مرکزی ښځینه او نارینه مشرانو ترڅنګ په زرګونو خلکو ګډون درلود. دا غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ د کور کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د لومړي تلین او د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد و. د جلسې د غشتنو په اکله د غورزنګ د فعالی او د ارمان لونی خور وړانګې لونی وډیوته داسې وویل:
نو نسم په 2 فروری باندې په ارمان په دی بوري شار کې پولیسو په تشدد لامل ارمان په شهادت رسیدلی وونه د اغه اول تلین بوري د بوري شار ولست کوم اغه د اول تلین مانسلو او د ریاست لخوا چې منظور پښتون کم نیول سوې دی موږ د اغه د خلاصېدو مطالبه کوله او د دې جسي مطالبه دغه هم دا موږ ولست خلکو ته پیغام هم دا ورکړي چې موږ هر وخت موږ د دې پښتون غورنی غورزنګ مقصد هم دا دی چې موږ د قام یو والی د پښتانه اتفاق د دې ملت یو والی موږ غواړو موږ پر خپل خاوره نور د بلچا قبضهګری نور د بلچا دغه نه منو اختیار نه منو.
د پښتون غورنی غورزنګ غړي تور لګوي چې په بوري کې د جلسې تر پیلېدو لمخه د ځای پولیسو او امنیتي سرتیرو له لوري د غورزنګ شذینه فعال نیول سوي وي او د پولیسو تانې تولل سوي وي. پلانګي لونی په دې حق له وډی وته وویل چې له پولیسو سره نه کوم اف آی آر او نه شزینه پولیس خو بیا یې هم دوی د پولیسو تانې ته بولی وی.
مرګری موهب شیراز ناشتو نو هغه وای چې راښته ساغوي چې داسې نه درښه کاجو وي موږ دا تانې ته وړو وی اف آی آر کا په یو یو څه آرډر راښکار کوي هیڅ هم نست موږ مجبوری ده ته راښته کاجي موږ دا وړو نو بیا دغه سلو هغه مرګرو دغه وکي ریزیسټنس وکي چې داسې نه سی وړای موږ ته یو قانوني دغه را وشایا یو لیک یو شاعر کا نو هغه شیراز تر غاړه ونی وو په زور یې تر موټر رکشته کوو دغه چې کم دی پولیس مو چې یو افسر وو د هغه رالې په موټر کې چې نستونه وی چې موږ یې تانی ته وډو بیا هلت سر ریزیسټنس وسو سنا لموش سره سره وو په دې دغه کې حرفه صدیق وا رضیا وا بس پی بی وا پروین وا جمیلا وا شبنم وا نو دا مرګری را سره ولې نو دوی دغه وکړي چې موږ مجبوری دا موږ داسي موږ تاسو بتانی ته وډو نو موږ یې تانی ته یوډو هلته یا ودرولو بیا چې بکل موږ چاله وارلو مرګر دی پولیس افسرانو ته بوارلو چې کوم هغه چې سره بچ موږ کله حال وکړي چې تاسو موږ ولې راوړي یو نو دوی په دې شي دغه نو بیا به ټلیفونونه وکړي چې تاسو موږ د دې سنا وډانګ راوړي دی গ্রেফতার دي نو تاسو اوس په کوی اوس تاسو سوې موږ څنګه وکړو بیا چې کړه راوړل نو هلته یا په بازار کې دوی بتمیزیانی وکي او لډیس کانسټیبل نه وي ورسا بیا چې کله موږ رالو نو زموږ غادل تک غنټه سوي وه هغه بعد پټانه کې هغه بعد لډیس کانسټیبل یو دوی دریش زیراوړل سوي نو بیا دلته یا امبولانس و درا اوچ موږ مو پدی کې وډو یا موږ وای چې چیري موړې وي بس موږ مجبوری ده موږ مجبوری ده او موږ نو کړی ده د مرکو د دې پولیسو هم دا یو خیوه خبره و چې د موږ مجبوری ده موږ مجبوری ده
د شزینه ف و تانی ته د وړلو د تورونو پاړمو چې کله د لورلای د پولیسو له چارواکو څخه وپښتل نو د نوم نشکار کولو په شرط یې وډی وته وویل چې په دې تورونو کې صداقت نسته. د بلې خوا د ارمان لونی او د نقیب مسجد د تلین په مناسبت او د منظور پښتین د گرفتاری په خلاف په کراچۍ ښار کې هم لوی غونډه وسوه. د لورلای او کراچۍ په دواړو غونډو کې د غورزنګ د فعالانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټۍ د پی اس او او پی اس اف زکونکو او مدني فعالانو په ګڼ شمیر ګډون درلود. احتجاج کوون کو د ارمان لونی او د نقیب مسجد د وژنې په تور تورن د پولیسو سرتیرو د نیولو او د منظور پښتون د خلاصولو غوښتنه وکړه. یاد دی وی چې ارمان لونی د 2019 کال د فبروري د میاسي پر دویمه نیټه په لورلای کې له پولیسو سره په اخو ډب کې ووژل سو. د ارمان کورنۍ او غورزنګ تور لګوي چې ارمان د ځایي پولیسو په وهلو ډبولو وژل سوی، خو پولیس دا تور ردوي. پر خواله رسنیو مشهور ماډل نقیب مسجد د 2013 کال د جنوري پر 14 نیټه د کراچۍ په ملیر کې د پولیسو له لوري په ډزو ووژل سو. د سند د عدالت په غوښتنه جوړې سوي تفتیشي جی آی ټي د نقیب الله مسجد د مرګ پیښه جیلي پولیس مقابله وبلله، او د پولیسو مشر اس اس پی راو انور یې د نقیب مسجد او له هغه سره د وژل سوو نورو څلورو کسانو قاتل وباله. د نقیب مسجد او د نورو کسانو د قتل په تور تورن اس اس پی راو انور لا هم آزاد ګرځي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
نردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نے ایک پنی کا دوام لری. په تایلند کې د بدھ مت مذهبي طالب علمانو په هیواد کې د تن لخوا د ګڼو خلکو د وژلو پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د خلکو لپاره دعاګانې وکړې. یاد دی د اتوار په ورځ په تایلند کې یو پوځي په بازار کې په خلکو ناتره ډزې وکړې چې لکه بله یې یو کم دېرش تنه ووژل شو او نږدې شپېته ژوبل شو. تفصیلي رپورټ پېشواق مومن باندې کوي.
د تایلند په شمال ختیځ کې د بودھ مذهب مذهبي مشرانو یا راهبانو ملک د لوی شمېر خلکو په وجنه شمې بلې کړي، دعاګانې غوښتې او مذهبي سندرې یې ویلې دي. د خالی په ورځ یو پوځي نیکون راچا سیمه په سیمه کې د پیسو په لانجه خپل پوځي موټر په یوه کوڅه کې وزغلاوه او ډزې یې په خوا کې موجود او لارو باندې شروع کړې چې لکه بله یې یو کم دېرش کسان مړه او شپېته خوشان نور ژوبل شول. په یو شاپنګ مال کې د 12 غنټو د ډزو وروستو امنیت پر ځای کوونکو ادارو دغه پوځي وشته او مړ یې کړ. په وژل شو کې یو 14 کلن هلک او د هغه مور هم شامل ده، څوک چې په یو موټر سایکل باندې سوار وو. د تایلند وزیر اعظم پرایووت چان او چا ویلی امید کوي چې دا به یوازینی او اخیری پیښوي او داسې به بیا کله ونشي. د ویل څوک هم نه غواړي چې داسې بیا وشي. د په تایلند کې دا پیښه بېساري وبلله. ځایي چارواکو د ډزې کوونکي پوځي پیژنګلو د سرجن میجر جکراپانت توما په نوم باندې کړې ده. د تایلند وزیر اعظم او ځایي پولیس وایي چې د غتن په پوځ کې د یو خپل رشتہ دار چې د دنه په عهده کې مشر وو سره د کور په خرڅ باندې کومه ستونزه پیدا شوې وه. دغه پوځي جګراپان د پوځي کیمپ نه د پوځ موټر کې وسله له ځانه سره وتښتوله. خپل دغه رشتہ دار افسر او د هغه خپل خپلوان یې پرې ووژل. د دغې ځای نه په پوځي موټر کې په تیزۍ سره شاپنګ مال ته ورغې او هلته یې په مال کې دننه او بهر په عامو خلکو باندې ډزې شروع کړې. جکراپان د هوایی ډګر سره نږدې د شاپنګ مال په 21مه دروازه کې موجود وو. د غزې کې لوی لوی مجسمې او د ګرد نړۍ نه د تاریخي شایانو جوړ شوي نقلونه پراته وو. د شاپنګ مال نه خلک او په دې کې کارکوونکي پولیسو او فوج اوویستل او په ګډه یې مال کې دننه عملیات شروع کړ چې پکې جکراپان تو وژل شو. د تایلند چارواکي وایي چې جکراپان د ډزو خصوصي تربیت ترلاسه کړې وه او تکړه شیشناک وو. دغه ترلاسه کړې شوې تربیتي زده کړې یې د دښمن پر ضد د یرغل په وخت په جګړه کې په کار راتلې. د خونړۍ حملې کولو نه وړاندې جکراپان په فیسبوک ویب پاڼه باندې د لیکلي وو چې د لالچیانو په نوم چې کوم د یاد کړي وو هغې ته وایي دوی په زوزخ کې هم مصرف نشي کولی، او زیاته یې کړه چې د ده لخوا هر چا لپاره د یقیني مرګ څوک مخه نشي نیوی. فیسبوک سمدستي د ده ویبپاڼه بنده کړه. دې پیښې کې د کال 2015 بینکاک کې په ایروان مزار باندې د شوې حملې نه د مړو شمیر زیات شوی. په هغه پیښه کې 40 تنان وژل شوي وو.
اوس وړاندې کوو سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
د اسلامی کانفرنس د تنظیم یا د OIC افسران دا وخت په جده کې د تنظیم د خارجه وزیرانو د اوسل ویختمې غونډې د تیارو د پاره خپلو کې راجمع شوي دي. وای کونو کې دا غلط فهمي راپورته شوي وا چې د کوالالمپور په غونډه کې د پاکستان په شاملېدو به اسلامی دنیا دوه پړقه شي. عمران خان دا اشاره سعودي عرب ته کوله ځکه چې د سعودي عرب ولی عہد عمران خان ریاض ته راوغوښتو او ورته وی چې د کوالالمپور غونډې لا لاړ نشي. د سعودي عرب دلیل داو چې د دغه غونډې بندوبست ایران قطر او ترکی کړی وو او سعودي عرب دغه غونډه اسلامي ملکونو کې خپل اثر رسوخ د پاره نقصانی تصور کوله. ډان لیکي چې پاکستان د پاره دا یو ښه خبر نو ځکه چې پاکستان اسلامي دنیا کې د راپورته کېدونکو دو لویو اسلامي اتحادونو په منځ کې د تولې ساتلو کوشش کوي. په دې د کشمیر د مسلې د پاره د پاکستان سفارتي کوششونو ته هم نقصان ورسېدو. اخبار لیکي پاکستان چې دا وخت کوم جغرافیایي اقتصادي او نورو اهمو مسلو سره مخ دی د دې له سبب هم پاکستان د دوو سیاسي اتحادونو کې د یو د مکمل ملاتړ کولو او د بل اتحاد ځان نه د نه خفه کولو مسلې سره مخ دی. پاکستان په دې لړ کې دجاله کې ګیر دی ځکه چې زړې غوښتل چې د ملایشیا او ترکی په جوړ اتحاد کې کینی کم چې د کشمیر په مسله د پاکستان په صفا ټکو کې مرسته کوي. خو بل طرف ته د سعودي عرب د نقد له سبب رئیسارو ځکه چې مرسپن معیشت لای د سعودي عرب نقدیت هم لوی اهمیت لري. مضمون زیاتی چې تاریخی لحاظ سره پاکستان ایران او سعودي عرب دواړو سره خپل دوارخي د تعلقات توله ساتلی دي. خو د سمودی راسي د اسلامي امه دننه د راپورته کیدونکې ډله بازه له سبب پاکستان له په تعلقاتو کې دا توله برقرار ساتل ګرانه شوې ده. دا صورتحال په داسې وخت کې را پیدا شوې ده هر کله چې پاکستان کې یو داسې تن د وزیر اعظم په کورسۍ ناستې څوک چې په خپلو جذباتو قابو نشي ساتلی. خودی سره سره د پاکستان مجموعی خراب اقتصادی صورتحال او د ملک په سرحدونو خراب حالات هم عمران خان لپاره آزادۍ سره د خپل خوخي د خبرې کولو اجازه نه ورکي. محمد عامر رانا ډان کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دي چې د اسلامي دنیا به اتفاقی سنوي قصانه را دغه شان د شتمنو اسلامي ملکونو د خپل دولت په زور پنیسمنو اسلامي ملکونو کې د خپل سیاسي اثر رسوخ د خورولو کوششونه هم سنوي نه دي. په دې سبب پاکستان د اسلامي نړۍ دوه مختلفو اتحادونو سره په احتیاط سره د خپل تعلقاتو په ساتلو مجبور دی. اخبار لیکي معلومیږي داسې چې ترکی د اسلام د حنفي مسلک د بالادستۍ د پاره کوششونه کوي او غواړي چې د اسلام د دې خصوصي مسلک د سرپنچ کردار ادا کړي ځکه چې د مسلمانانو لوی اکثریت د دې مسلک منونکي دي. د ترکی عالمان د حنفي اسلام تبلیغ او تدریس له زور ورکړی دی هر کله چې قطر د سلفي مسلک په ودی زور راوړلی دی او د خپل دې مقصد د حصول د پاره خپل سیاسي اقتصادي نظام کې د دې مسلک منونکي دیمار ننباسي. تر سوچ د ایران تعلق دی نو د ایران یو خپل اسلامي مسلک دی چې د شیا مسلک په نوم یادیږي. دې نه علاوه ایران ځان له د یو خصوصي کلتور خاوند دی او هم په دې کلتور هغه په خپل سیاسي کردار هم لوی ویاړ کوي. د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد په ایشیایي اقدارو ډیر فخر کوي. مهاتیر د ایشیا د امتیازي اقدار د معمارانو ځینې یو دی. دې امتیازي اقدارو په کال 1990 کې د جمهوریت په عالمگیریت او د بشري حقونو په تصور اختلافي غږ کړی دی. بلخوا د سنگاپور وزیر اعظم لی کوان یو دی چا چې د غربي دنیا دا بیانیه غلطه ثابته کړې ده چې اقتصادي وده او سوکالي د غربي دنیا په لاره د تلو نه بغیر ګني اصلېدی نشي. خو په دې ډله کې ناس پاکستان په څه فخر وکړي؟ ایټمي وسله، کمزور اقتصاد او لانجماره ګوانډګیری.